سلامونه ستړي مشه تاسو مخ خک لاساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزه ملي دروای په 13 درې ورځو کې په اول سوالایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو لامل لکټر لګ دولس کسان خپل ژوند لاس ور کړی او یو لس نور ټپین شوی دی د ورختونو لامل د مرګ شوبله په کاپیسا پروان د کندي وروزګان کندهار هلمند بادغیس فاریاب بدخشان هرات او فراه ولایتونو کې اوختی ده له طبيبي قصره د مبارزه ملي ادارې نن په خبره کړی بیان کې د هم ویل چې د ورختونو سیل لاماله 204 ویا کورونا بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونا په جزئی ډول تخریب شوی دی په افغانستان کې د 13 درې ورځو په ترڅ کې د ورختونو لاماله یو شمیر مالی زیانونه هم اوختی دي او د شاوخوا 1240 د لمنځتلو خبرونه هم خبره شوې دي دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر ایکسپانل کلی دی چې د هیپس او مراقبت مسولینو د هڅو پترت کې یو لیک سړک پرانستل شوې دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل چې حرکت وکړي حق شناس یاد کړی چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم لار خلاص شي او بیا ټول موټر ته د تیرېدو امکانات برابر شي د ټولګټو چارو وزارت د ویان په وینا کې چرته واور او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي د سالنګ لوی لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واور او طوفان لامل د ترافیکو پر مخ تړل شوی و د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 100 تنه نور ټپیان شوي دي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده د پیخه د شپې د یوې نیمې بجې لورسته رامنځته شوې ده سیمه کې امنیتي اسواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي چې تر اوسه دور لګېدو علت روښانه نه دی د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی د خبر نن پنځمبې د ایران دولتي ټلویزیون خبر کړی د ټلویزیون د لرستان ولایت د والی د مرستیال سعید پورعلی په وینا ویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو وشت کالی عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره هڅه کوله پورعلی ادا کوي چې دا سرتیری د بلوکونکو له لورې وژل شوی دی د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ کړل کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي د زیلنسکی د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا یوویشت دقیقې وه ده ویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت نه غواړي زلنسکی زیاته کړي چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړي دا د دغې جګړې څلورم کال دی تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ته څومره په تمه دی او که چېرته وانه خیستل شي تاوان نه څه دی
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي
روسته بعد دغه انجونو چې له انسټیټیوټونو فارغې دي او نه دي توانېدلې چې د ازموینه ورکړي اندېښنې به یې درسره شریکې کړو له دې سربیره خوست ولایته به چې هلته د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمېر کورنۍ و ته کورونه جوړ شوی
موږ د غری خلکې خورون غریبون خلکې زه په دوبۍ کې وم خو سعید دم را غنه رو گټل تنخه چې هم صرف په پمنی تر لاجله هغه پنیاش ولا شو
د چې د کورونا د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي د خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات درته وایو. له دې سربېره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او د چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو، او په پای کې به سره د هم واورې چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړي. کوم لوبغاړي پکې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتمل هم پاړو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوف دی. تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه وزل بیا د امیر روغتیا وزارت روغتیا علومون د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزیت اگزام ازموینه مهال ویش اعلان کړی. یو شمېر خزینه فارغان وای د دریم پرلپسې کال لپاره هم له دې ازموینه به برخې شوې دي. دوی شکایت کوي چې له دې عمله د کار اجازه نه ورکول کېږي. بلخ ځینې ډاکټران وایي دا پرېکړه یوازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده، بلکې په خبرې د هغو روغتونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې ښځینه پرسونل پکې نشته او یا هم ډېر له کمښت سره مخ دی. نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اګزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې دریم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د جدې په نهمه یې په خپله اکس پاڼه خپره کړې پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدې په نولسمه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیټریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزي، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخې شاملې دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم ښودلی دی، خو یو شمېر ښځینه فارغانې وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې له امله یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکې او د نرسنګ برخې فارغې چې نوې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کېږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلې کړې یو. موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا د درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولته مو غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دا شان د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران او قابلګان نه وي، د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
ما په یکاولنګ کې د قابلې په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیرې پرتو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته هیڅ لاسرسی نه لري. له دې امله هم هر وخت میندې او ماشومان مړه کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلګۍ طب برخې ته ولاړ سم او زیات تعلیم پکښې وکړم، خو دا چې ورڅخه محرومه سوم راووتم.
نوموړی وایي اوس د لا زیاتو زده کړو لپاره ګاونډي هېواد ایران ته تللې ده. د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو د فارغانې د طالبانو له حکومت غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي. دا چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې دي ازموینې ته پته مدي کره شمېرې معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداری ورکوي چې دا پریکړه یوازې د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې د هغو روغتونونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې یا ښځینه طبي پرسونل نه لري یا یې د پام وړ کمښت سره مخ دي. له دې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې دا تشه ډېره محسوسه ده.
د ښځینه ډاکټرانو موجودیت په یوه ټولنه کې ډېر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نه وي ښځینه، نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي؟ مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د ښځینه ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جو وایي کدا بندیز دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه ډاکټرانو کمښت او د میندو او ماشومانو مړینې کچه نه جبرانېدونکې وي. اکزیټ ازموینه چې یوه برخه یې د عامې روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کېږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کېږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
تاسو زموږه کله ساده رادیو نوري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د واورې ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله لا جدي ننګونو سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، اوږد انتظار او د اړینو اسانتیاو نشتوالی هغه ننګونې دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضی چې د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لویه لاره بند پاتې و، وایي هوا ډیره سړه وه او د ده په ګډون ټولو مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب شر برباری بود، هوا به شدت سرد بود او متارک ما بوده امکانات درست نداشت.
برای که واوره وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ وو سم امکانات یې نه درلودل. په وازې د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهېږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکا کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل مسل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلانکوشونه په لاره کې بند پاتې وو چې پکې مسافرې ښځې او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له سترو ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنجشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوي دي. شناس یاده کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکول لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیادره پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لویه لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د درنو واورو له امله تړل سوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل سوي او یوازې تیز رفتاره مسافروړونکي موټرې کولای شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
نورو مسؤلیت دا ده چې اول خود هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا دی چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغسې حالاتو کې باید اماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خود لار عاجل پاکه کړي، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکي لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته
خوراکی توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفی اغیزې کړي دي.
د جنوري په لومړۍ د خوست په ګربزو کې هغې کورنۍ ته د نوې جوړ شوې کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تېر نومبر کې د ډرون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشي په غرۍ زسیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پاتې ژوندي کس نور اسلام او د هغې ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې څه موده مخکې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلي کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخ وویل:
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس له مخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه، بلکې د دې ځورېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې یو پیل وګرځي. دا کور د ژوند د بنسټیزو اساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لږ تر لږه د سر سیوری، امن او ثبات ورکړي.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمبارۍ کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې و، خو د دې لپاره چې یوازې نه وي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د ده پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدورۍ پسې عربو کې مسافر و. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي:
د غرې خلکې خورون غریبون خلکې، زه په دوبۍ کې وم خو سعید دم راغانه روګټله تنخواه چې هم صرف و پنځه ترلاسه خبر ہے.
قومی مخور وای لزیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د هغه د بیړنې او ارتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغه لاسنیوي وکړي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان ویل:
که په وسخ سړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیر خیرنه کمباله په تو چوي، نو تو ته د سړنه خامخا سي خاطر سي خوشحالی.
یاد دیوی د ډیورن کرخي په وګدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي، مخکې هم څو څوارې پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامایسته شوی چې پړای د پاکستان پر پوز اچول شوی ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ څوکره توسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیټي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستي سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي بیړنۍ او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کورنۍ او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستیو سیلابونو کې غړي ټپیان سوي وایي چې بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ده د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یوه 14 کلنه غړی سخت ټپیان سوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لېږدول سوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو راپرېوتی او له بده مرغه د دوی ملا، پښې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی له هغه ځایه راوویستل. ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه، خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې سوي دي. یو تن له دوی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالي وو، فرارود او بالابلوک او خاک سفید بکوا، په دوی کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم څلور موټر د سوالي موټران خراب سوي دي دغه سیلاب خاطر. زخمیان هم شته، مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما علي هم جاني.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سې شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ سوی، څلور نور ټپیان سوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل سوي او خوندي ځایونو ته لېږدول سوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو، د هلیکوپټر په وسیله ژغورل سوي دي. هغه اعلامیه کې چې دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، په کې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لېږدول سوي دي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل سوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلي ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول سوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنیو مرستو ډلې سیمې ته استول شوي دي. د سروې تر څنګ مرستې هم شوي دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملي کار پیل کړی. سیمو ته تللي دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتي سرپناه ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لېږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغېزې زیاتې سوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد او اسحاق رحیمي هغه څیری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبېدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په 10 د هند او سریلانکا په کوربه توب پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورځو په دې اړه چې په دې لوبډله کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول که دغه سکواډ وارزول شي، په دې کې تر ډېره هغه لوبغاړي دي چې تمه یې کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران په اوپننګ کې، ورسره صدیق الله اتل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزه، دا 15 د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لږ ستونزه ده، خو شاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نایب ته دغه ځای ورکوي. ورسره به بیا محمد نبی راضی محمد نبی نورستا راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نبی الحق یو بهترین یو لسکسیز لوبډله تنه انتخابی دی شي چې کم مستون زبکی نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي ځکه هغه کیپینګ کوي بیا به ګربست لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوره انتخاب شوی او آیا وبزلیږي
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپ وهون کې مسله ده چې مخکې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپ وهنه کوله هغه تشه لا هم خالی ده بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کی چې هغه د دې وړتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره خو ثابتې دی شي خو شلوریس کرکټ کې د عمره وړتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپ وهونکي په توګه دغه تشه ډکه کی دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې بل مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساو شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ ویننګ په حالت کې نه ده دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلې مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په خکې دوه روان دی دا یو مسله ده باید د پسکواډ کې وای بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبد الله احمد زی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېده یو خو شلوریس کرکټ چې د تر ډیره پوری دا غسی توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپ اچونه کوي معنی دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړی دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي یعنی په شلو په څلیریشو توپونو باید تر دیرشو لوړې منډې ورنه کی او کتر څلیریشو توپونو دی څلیریشو نه کمې منډې ورکړې دوه درې وکټې دی واخستې دا ډېر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا ته اړتیا لري ته باید اور څنګه وکړي په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې وي دا کاونټ کیږي یا حسابیږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ضیا شریفي دغه راز نوید زدران دا درې هغه توپ اچونکي دي زما لاندې چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډله کې وي یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دي هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی او عبد الله احمد زه تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت اړتیا لري چې هغه ولوبېږي
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي کته چې ویني نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي معنی دا چې په ګروپی پړاو کې خې سیالي کوي افغانستان کته هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې وو له سولي افریقا بیا په یو ورخیزه توګه په سیمی فائنل کې ماتې خوړلې وو خو اسانه باندې یو اډوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي په ځنګړې توګه په هندو سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تل درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ووم لوست شر اخلاص وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم تل وسره خیر نشي بوله سره مل پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ تاسو د غوریانو په حق له ترڅنګ د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو موضوع د غوریانو په حق. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي، او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن پسته رسیږي، چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن شمس په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي، او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نوموړي په سر اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو، او همدارنګه د امارت دوا سمبولونه یعنی عهد او لواط دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدی، چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده، او د غور د امیرانو څخه محمد سوری د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوی هم و. د سلطان محمد غزنوی څخه بیا وروسته د غور واکمنی د هغه زوی ته چې هغه شیس نومېدی هغه ته ورکول کیږي. بیا وروسته لدې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي، او کله چې دغه د غوریانو وقري د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل، سره لدې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواک و، خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي، چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوی او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه، خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي، چې علاءالدین حسین هم اتو خروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي، او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوی پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اتو خروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي، او د سیف الدین په وجول سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي، غزنی نیسي، او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوی پر ځای کښینوي، او د غزنی حکومت چارې د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي، او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي، چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي، سیف الدین وژني، او د وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي، چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوی نیسي او هغه سوځوي، چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي، او همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، د غور د واکمنی چارې د ته په لاس ورځي. دوی د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته، چې هغه د غزنی حاکم وو، هغه ته ماته ورکوي، او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي، او د سلطان شهاب الدین په 1599 کال کې په 1599 قمری کال کې، او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي، او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي، او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو، چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجنو مې دی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه همدغه انشتګین غرجه و، چې دی پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او دی د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی و دغه سیمه نیسي یا دته ورکول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقیانو په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ته رسیږي، چې بیا په پای کې د حتی د خوارزم امارت ور په برخه کیږي، دته دغه امارت دته په لاس ورځي او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی محمد په 491 قمري کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د ده حکومت پیلیږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین و دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی و یا د سلجوقي دولت په خدمت کې و د هغه ټولو خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي، چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت دته ورکول کیږي، چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مړ کیږي او د مړینې سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لومړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شاه نوم کیښود، یعنی د خوارزم شاه نوم یې خپل ځان باندې کیښود او د خوارزم شاهانو دغه پیاوړي امیران یا پیاوړي حکمرانان چې و هغه د علاوالدین تکیش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځانګړې توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ولکې لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خوا څخه د منځ ځي او په دې توګه بیا د سند تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمني غځیږي، یعنی دغه د سند تر سند پورې د ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمني چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه دونه ډیرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت یې دوام ونه کړي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفه سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصرالدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغول د خوارزم شاهرونی وي، چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده را ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ له منځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې و چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللی، دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دایته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حملو په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سوي وي د همدغه پله پسو يرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډېر اقتصادي ودی او غوړېدنې لپاره مناسب نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې یو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه د ورځې ډېر مهم او لومړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجي، همدارنګه پنبه، انګور، ممیز یا قشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې دوی ته زمینه او هغه شرایط مناسب نه و یا داس مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیداتو له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات یې دغه پنیر، بادام، انګور، پنبه، وریجي، غنم، وربش او داسې نور و. د دې تر څنګ د هیواد د ځینو کانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مس، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدل او وسله جوړول هم په دغه محل کې دود درلودي. دا دوره د پوهی او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهی په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې شوي وو، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه، او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پام وړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی، چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی، چې هغه 40 متره لوړوالی لري، او د محمد غوري په نامه د ډبرلیک په دلودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه منار ګڼل کیږي، او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډېره په درنه سترګه کتله، هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز، چې موږ ویل هغه د غزني ښار سوځوي او بیا وروسته ده ته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډېر ښایسته ودانۍ د مین زوړې خرابوي، په همهغه وخت کې یا په همهغه حال کې دی هغه شیرونه چې د دې ماڼۍ په حق باندې ویل شوي وه ټول په سرو زرو باندې واخیستل، په خپل کتابتون کې کیښودل. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لاسته راوړنې یا کارونه وه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي، او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی وو یا د انتخاب کړی وو، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسي، عربي، همدارنګه نظم او نثر کې ډېر لوی لاس درلودي، د حدایق السهر فی دقایق الشعر کتاب هم د د پلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا، د لفظي او معنوي سنای په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکي شاعره هم په همدغه وخت کې اوسیدل، چې دا بیا د وتوات بلخی د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل سوی دی، او داسې ویل کیږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا وو، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره لدی چې دی یو بیره ما بے تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي، او خلک په دې باور دي چې دی دیندار او علم دوست پاچا وو. نو تر نن څخه کوم داوود موږ تاسو ته د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، دغه موضوع اړوند موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدا غورستنی شی بور سره مل پاتې سوي اوسئ، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستی وي، د پامور به مو ګرځېدلی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، کی هلی میومنی درنو زکون کو هله د چروغ او چور بیا تاسو وخت مو تر دې محل په خیره رسولې وی. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون او ملوسته شرغ لاس وایم. هله د چینل ورس هم د لوست راخره نشي بور سره ملوسي، او د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل شو، نو دغه لاسته راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډېر هیزه وکړه د افغانستان یو نوې مرحله ته داخل کی او له همدې عمله دی چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي او د هغه په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي هغه په دوه مرحلو کې ترسره سوه چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 څخه تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودی. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وه د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړل د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او د دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرني لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دی چې نوموړی پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې و هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي و. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیخ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته سو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ سو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپل دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره بدل سو، د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنې کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغ کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سو، د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالی لغو سو او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سن. دغه ملي وحدت رامنځته کیږي د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي، یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نه سي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب توکم او قبیله له مخې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت اسکا هم په درو قواو باندې ولاړ و، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړ و چې اماني دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیارې یا الوتکې درلودي، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 28مې ماده سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شوه، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیه لیسې جوړ شوه، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ یې په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او د دغه ټولو کارونو تر څنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې تر څنګ یې 10 مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایی سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سوه چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. هو همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي په 1906 میلادي لمریز کال کې د لیندۍ د میاشت په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په وروسته د کوټې د لارې څخه کراچۍ ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندی دی وي غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند مشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د تر څنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو توفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګ د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي، او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کړیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د آلمان دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي، همدارنګه د آسیایي او اروپایي 11 هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي، هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي، او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته، دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني، مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا د دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل ښیي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې، او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي، او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن د دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمینه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي، په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي، او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه، غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي، او د افغاني خپلواکه دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خواره واره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو، یعنی په ختیځ او شمال، فعالیتونو باندې مصروف کیږي، او د دې پلان طرحه بیا داسې وه چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي، او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي، او داسې خبرسته بیا د شمال جبهې، یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر، بیا کابل ته داخل شي، او په چټکۍ سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالي رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه، د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و، دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره، چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و، د هغه سره اړیکې ټینګوي، او علي احمد دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي، د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي، او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي، او د هغه په همکاري سره د ډسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي. او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې، د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي، دغه ځای ایتالیا ته مخه کوي، او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. ورور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو، او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي، او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمني کوي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي، او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري. Thank you.
کوم.